پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپل دوی اډې وساتي او یو شمیر پوځیان وباسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسد الله لوزین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بسترۍ ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلی کړی او هغه یې د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلې دي. تېرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ لیکلي هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایډن په ادارې پورې تړلې وي. ملي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمېر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیټي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان، چورې او د هراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي و چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون 4 شنبه د کووید 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بستر شو ناروغانو شمیر له 1 لک کسانو واوخت. دا په ټوله امریکا کې د دغه ناروغي له امله د بستر شو نوې ریکارډ دی چې روغتونونو او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له امله هم 2023 تنه مړ شول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایروس داخته کسانو شمیر هم 2 لک کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یو اونۍ کې پر کورونا داخته شو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت لدې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس لالارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد که چه بانده یو سلویخت ضرورتا رسیگی. داو دا افغانستان سیمی او نره خبرونه.
آزادی رادیو پا منسانی سپا دولش پجنبی پتول افغانستان که آوری. د خبرونه په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي.
په روزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې ماشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي نو بس دا یو کپ کال کې زل لا بس نه مزه لالو.
نن د مالولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلې شوې دي. سلطان محمد سربر له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د ویستلو نه وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل څه چې وروسته پېښېږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکی او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړي دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلای وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي، او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي ویل کچېری په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
ل سلطان سرور څخه په مننه د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم ویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشي او په لویدیز د افغانستان کې د ایتالیا په مشي د ناتو ځواکونه فعالیت لري، او په کابل او په یوشمیر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته، او د په وینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو، ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکو نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چې وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي.
ما چلو مالک په خو بیل تل اخر می سر خلاص هوای ډوډۍ دی پخ کړی. مال ډوډۍ خو می خود پخ کړی. من مردا وطن کارو د میانه شین ور سار نیم ډوډۍ په خو د ورځې نیم په کول.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي داخته کسانو شمیر زیات شوی، او ځین ناروغان په دې ناروغي مرسي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څنګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی د روغتون ته هر ورځ 4-5 د ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغي د اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چی بند سوی 4-5 مریض هر روز موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناشته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي داخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغي ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناشته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول ته ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغي اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینه غوښه وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دا رسیږي، چې هغه نه وخورم نو سوار وخلی ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دا تکلیف راپورته سي. ماته زه خېد نو سوار وسبولم او د سپینه غوښه سبولم دا غوړ دا تکلیف انسان ته پېښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی. هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش ته کوي. ورزش مهمه، ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه د ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تر اوسه تر 250 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب وو زموږ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطر دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلی او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې پاړه اوریدلی شي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړی خونه د 25 متره کارتونو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. خغل رستمی زیاتوي چې په دغه سړو خونو په ټولیز ډول 25 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیز حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اتش پېټ قانونو به ډېر زر ازادي دولتلوي ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبريالانو ته وویل چې دولتلوي ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالی شورا لوري تصویب شوې ده. د خاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 ستري او نوري پاتې وړي پروژې دي چې په دروښت ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنۍ ډول به دولت ته له 150 تر 170 میلیونه افغانۍ اوایت راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر بو اوی افغانۍ، یو یورو دو نوی افغانۍ لس پوله، یو پاوند یو سلی یو افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ یو زرو سلویښت افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ډېوی نادر وړاندې کړل. یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شنجن پروډکشن او سختمانی ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. د ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجي تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو بند د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو یې تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړو اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي نه ناسمی تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشرۍ دندې تر پای ته رسېدو دمخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شینجن کې ټول تولید سوي اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او له دې کبله د امریکا متحده ایالاتو ته د هغو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې د لاندې وخت خلک د څه لپاره لاندې کوي او څرنګه یې کوي لترین کوټې د شریف الله شرافت پر راپور کې اور.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د روزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سخت شپې اورځي اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګړو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازی که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشي له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال را مېلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشاله ملګري دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل دغه پسونه موږ حلالوو موږ نهسو کولی، نو توان لرو چې موږ مثال پسه پرانیسي یا غوښې رانیسو. بس دا یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس دا یو کال بل کال یو ژمی بل ژمی موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان شو. نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګړو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اورزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اورزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال شوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې بیا بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود د پخوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمېر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي وه، ورته کراري وه، د امنیت خلک په کرارو ژوند یې سم. اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دی، سره کم ګال دی، څه ده الالوی ولک د تمور په دا وطن کې ورته سود الالوی او څنګه مو په خدا کړی څو حالت به سپې تیر خو به زه په کلار و.
په اورزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی سوړ او خلک په کښی کې د غوښو درنیول لپاره هر وخت کسبی ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د مالولینو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د شهیدانو او مالولینو په چارو کې د دولت وزارت وی شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې مالول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن عبدالشکور وایي 15 اولادونه معلول دي او ټولې سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. د وای سلور اولادونه وس خونځي خلاص کړي، خو یو معلول زوی وس هم په ډېر سختۍ خونځي ته بیا یو غرمې بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په دولسم ټولګي کې ده، په مکتب کې جنای ورور ته را رسوي، او پاس دوباره هغه کوچنی ورور په مصروفیت شي د مور راولي یا د راول یو نابینات په مکتب په ټولګي کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده کنه
دی وای معلول اولادونو ته په خونځي یا خونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوی نه دی برابرې شوی. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وای زده کړو ته ډیره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته، او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډیره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلول ماشومانو د رغونې لپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل، چې په ځای کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولین ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولین ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خود شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یو لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګر لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو ته چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 65% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څوره رسېدلې سمیسونه. عزیز صابلی له زنجیر علی کې خدای خبر چې د سولې پر اجنډا به خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامالی کلی دی ترجمه مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثماني له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي.